راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې زه احمد تکلې د امان الله امیرزی په تخنیک مرسته وړاندې کوم، خبرونه او راپورونه خبرو. و به اوري چې په افغانستان کې د غیر حکومتي مؤسسو د همغږۍ ټولنې پر افغان حکومت غږ کړی چې د 1993 کال د انتخاباتو د رایې ورکولو مرکزونه د په ښوونځیو او کلینیکونو کې نه جوړوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبرونه کې راپورونه لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته لومړی احمد شیبر ته غوښی چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
وروسته تر 15 کلونو د نورستان مرکز پارون ته لار پرانستل شو. اروپایي ټولنه هیله منه ده چې ژر به له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې پر سر خبرې پیل شي. او په پېښور کې چاودنې څلور تنه ووژل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې عالی شورا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د سریاسم د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې رد کړې چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په دې اړه د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد وویل
طالبان خو داسې نه دي چې هغه سولې ته تمایل نه لري او یا د افغانستان د دولت سره سولې د عالی شورا سره خبرې نه کوي. زما په نظر مطلق دا خبره چې طالبان تمایل نه خي، ډیر طالبان د سولې د عالی شورا سره په تماس کې.
سرتاج عزیز د پاکستان ویب ورځپاڼې ته ویلي چې دوی هڅه کړې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، خو هغوی منفي ځواب ورکړی. د کونړ چارواکي وایي امنیتي ځواکونو له دې ولایت څخه د نورستان مرکز پارون ته غځېدلې لاره د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړې او وروسته تر 15 کلونو یې د خلکو په مخ پرانستله. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل
وفته کېږي معاملات شروع شوي دي، نننۍ شپږمه ورځ ده او خوشبختانه چې لار ازاده شوله. بېګا خیري څو مینونه چې په لاره کې وه هغه مستل شوله او د نورستان لار ازاده شوله.
دا لاره د کونړ د چپې درې په ولسوالي کې د وسلوالو مخالفانو له لوري بنده شوې وه. د هلمند په سنگین کې سیمیز قومي مشانې دا کوي چې د ملي ورته ځواکونو په دې ولسوالۍ کې درې امنیتي پوسټې وسلوالو طالبانو ته سپارلې دي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي چې د نوم له خبرې دوی ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ملي اردو سیمه ایزو قمندانانو دا ادعا رد کړې دي. د افغانستان د فائدامې وزارت نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د اتو پروژو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې پروژو کې په کابل او کندوز کې د دوو سړکونو او د غرس په بیلابیلو ځایونو کې د شپږو پلونو جوړول شامل دي چې 26 میلیون افغانۍ ورباندې لګیش. ازادي راډیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې چارواکو یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د ایران د اټومي لانجې پاړه ډیر ژر خبرې پیل شي. په بروکسل کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وویل دا وایي خبرې به بیا پیل شي. تاسو پوهیږئ چې موږ ټول جزئیات تنظیم کړي دي، خو پرته له شکه چې یو دوه داسې برخې شته چې موږ د هغو د عملي کولو لپاره محتاطانه فکر ته اړتیا لرو. پر یوې موافقې کار روان دی. تطبیق یې هغه وخت کېدای شي چې د تخنیکي برخې کسان خپل کار وکړي. نو ایراني ډله به بیا د مشورې لپاره ولاړه شي، خو زه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په ارتباط کې یم او ایرانیان هم له موږ سره په ارتباط کې دي. زه له دوی هیله لرم چې ډېر ژر به کار بیا پیل شي. دغه خبرې تیرونه وزندیدې. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هغه امریکایي چې شپږ کاله مخکې په ایران کې ورک شوی دی د ایران حکومت نه دی نیولی. رابرټ لیفنسن په 2001 کال کې د ایران په جنوب کې د کیش لټاپو لیدنه کوله چې ترای تم شو. جواد ظریف وویل چې موږ پوهیږو چې لیفنسن په ایران کې نه دی زندانی شوی او که چیرته دی بندي شوی وي نو حکومت نه دی زندانی کړی. د سړک د غاړې بمی چاودنې نن په پېښور کې د بمونو د خونسا کېدو د برخې یو افسر او د هغه درې همکارانو وژل. عبدالحق او د هغه ډلې هڅه کوله چې یو چاودیدونکی وسیله خونسا کړي چې د ریموټ کنټرول بم په واسطه چاودنه پرې وشوه. د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بل لور ته شیعه عالم علامه ناصر عباس په لاهور کې د یکشنبې په سهار وویشتل شو او سا یې ورکړه. پاکستاني طالبانو د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په عراق کې نن د چاودنو په ترڅ کې لږ تر لږه 24 تنه ووژل شول. تر ټولو خونړی برید په شمالي ښار موصل کې وشو چې د وسلوالو یوې ډلې 12 تنه په یو بس کې وویشتل. په مرکز بغداد کې 15 موټر بم چاودنې یا پر موټرو د نشلوونکو بم چاودنو په ترڅ کې شوې دي چې لږ تر لږه 12 تنه وژل دي او 43 نور ټپیان کړي دي. د عراق په نورو برخو کې هم یو شمېر چاودنې شوې دي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی عسکرو دوه لبناني سرتیر وبشتل. دا پیښه څو ساعته وروسته تر دې وشوه چې د لبنان د پوځ یو نشويشتون کې یو اسرائیلي عسکر ووشه. د اسرائیلي پوځ وایان دویل د دوی ځواکونو یو مشکوک حرکت د سرحد پوجدو کې درک کړ او د لبنان د عسکرو دوه تنه وبشتل. د غډه ځخه ځای ته نږدې شوی چې د لبنان د عسکرو یو نشويشتون کې د یکشنبه پر ورځ ناوخته یو اسرائیلي عسکر وبشت. د ملګرو ملتونو یو وایان د لبنان په جنوب کې وویل چې ملګرو ملتونو له دغه پیښو خبر شوی دی. په ترکمنستان کې د یکشنبه د ورځې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د لومړني پارلماني انتخابات دي چې په دغه هیواد کې څو ګوندونو پکې برخه اخیستې ده. او روسي خبردار دی چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر کارتن اشتن نن په بروکسل کې وویل دا په دې باور لري چې هغه لنډمهاله اقتصادي اندېښنې چې د اوکراین ولسمشرې له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو له اړیکو راګرځولی دی هوارېدای شي. ټاکل شوې ده چې نن کارتن اشتن وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو له شورا سره په بروکسل کې غونډه وکړي.
زموږ غاکله آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې مخامنې خبري مجلې په دوام کې خوابورې چې د مرستندوی او غیر حکومتي ټولنو د همغږي ادارې له افغان حکومت غوښتي چې د رای ورکولو مرکزونه دي په کلینیکونو او ښوونځیو کې نه جوړوي څو وسلوال مخالفین برید پرېونه کړي. پاین حال کې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ټینګول د حکومت کار دی.
په قانون کې داخلي دي چې حکومت په دې باندې مکلف دی چې د دې پروسې لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي.
لبلې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کورنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د رای ورکولو د مرکزونو ورستای لیست ور وسپاري. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې دا ویره چې په سیمه کې د ملي اردو لوا طالبانو ته د تسلیمۍ په حال کې ده په زیاتې دوده. د طالبانو د یو پخواني چارواکي مرکبه واوري چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستاني چارواکو ورستۍ منفي څرګندونې. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په ځواب کې د اسلام آباد غبرګون ګڼي. په دې مخکمنې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو او ردو ته را سره وسی. په افغانستان کې د غیر حکومتي ټولنو د همغږي ادارې نن له حکومت وغوښتل چې د دې لپاره چې وسلوال مخالفین پر عام المنفعت ځایونو بریدونه ونه کړي د راتلونکي کال د انتخاباتو مرکزونه د په ښوونځیو او کلینیکونو کې نه جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دا تاییدوي چې په ښوونځیو او کلینیکونو کې به د رای ورکولو مرکزونه جوړ شي، خو د دې کمیسیون په وینا دا مسله له حکومت سره تړلې ده. عصمت سروان په دې اړه د راپور برابر کړی.
په افغانستان کې مرستندوی موسسو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د انتخاباتي مرکزونه په ښوونځیو، کلینیکونو او د خیریه موسسو په دفترونو کې نه جوړوي، ځکه چې بیا دا ویره شته چې د دولت وسلوال مخالفان په دغو ځایونو بریدونه وکړي. د افغانستان د خیریه او پرمختیایي موسسو د همغږي ادارې اکبر وویل ډیر ښوونځي او کلینیکونه د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د مرکزونو او د رای ورکونکو د ثبت ځایونو په توګه په ګوته شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تاییدوي او وایي چې د رای ورکولو مرکزونه به په اکثرو مواردو کې په جماعتونو، ښوونځیو او په کمو مواردو کې په کلینیکونو کې جوړ شي. د همول چې انتخابات یو ملي پروسه ده چې لټول افغانانو سره تړلې ده. نور په عین حال کې وویل چې د انتخاباتي مرکزونو د ساتنې مسؤلیت د حکومت او د هیواد د امنیتي ارګانونو په غاړه دی.
د انتخاباتو په قانون کې په واضح ډول باندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت او بل اخر دولت په دې باندې مکلف دي چې د دې پروسې لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. نو ممکن بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې دا پروسه یوازې رهبری او مدیریت د ټاکنو خپلواک کمیشن په غاړه ده. نور موارد چې دي د افغانستان حکومت، دولت، بلابل مؤسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید زموږ سره د دې ملي بهیر لپاره او د دې ملي پروسې لپاره همکار وو.
د تیر ځل په انتخاباتو کې طالبانو او د دولت نورو وسلوالو مخالفانو د رای ورکولو پر مرکزونو بریدونه وکړل. د سړک د غاړې په بریدونو کې انتخاباتي کارکونکي ووژل یا هم وتښتول. اکبر وایي افغان او نړیوال ځواکونه به د انتخاباتي مرکزونو په ساتنه کې شکیل شي او په دې توګه به پر انتخاباتي مرکزونو د بریدونو خطر زیات شي. د اکبر په وینا له روغتیایي مرکزونو او ښوونځیو څخه د سیاسي چاپیریال په هیڅ کار اخیستل د دغو ځایونو ملکی حالت ته زیان اړوي. اکبر چې له سیف دی چلډرن څخه رانیولې تر وړو این جی اوګانو پورې 130 مؤسسې پکې شامل دي. وای موږ غوښتنه کوو چې په هر حالت کې باید له روغتیایي او تعلیمي مرکزونو څخه په سیاسي مسایلو کې استفاده ونشي.
و امر دل چې د مرستندویو غیر حکومتي ټولنو د همغږي ادارې له افغان حکومت غوښتنې چې د رای ورکولو مرکزونه دي په کلینیکونو او هوانځو کې نه جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ارګانونه دي د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لست تر راتلونکو 20 ورځو پورې دوی ته وسپاري. د کورنۍ چارو وزارت مخکې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رای ورکولو د مرکزونو لست سپارلی و. خو د کمیسیون چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو ویلي و چې د څه باندې 200 مرکزونو امنیت نشي نیولی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا لست به تر راتلونکو 20 ورځو پورې نهایي او د کمیسیون ته به واستوي. په دې اړه د ناجی سپیرا پور واوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د دوشنبه په ورځ وویل دوی غواړي چې د دې مرکزونو د امنیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت په پریکړې خبر شي تر څو هغو مرکزونو ته مواد انتقال شي چې امنیت یې ټینګېدای شي. نوموړي د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو ته په غونډه کې وویل د کورنیو چارو وزارت باید لست د جدي تر 15 نیټې ور وسپاري.
امیدوار یا سوچي په 15 د جدي چې کوم امنیتي ارګانونو موږ سره وعده کړی دا نهایی لست یا د مراکز لست هغه نهایی پریکړه دي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا اتم میاشتې مخکې هم د رای ورکوونکو د مرکزونو لست امنیتي ارګانونو ته سپارلی و تر څو یې امنیت ته پلان جوړ کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2016 کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو 6015 مرکزونه په پام کې نیولي. خو هغه وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو امنیتي ارګانونو ویلي د 2095 مرکزونو امنیت نشټینګوله. دوی ویلی وو چې دا 295 مرکزونه په فراه، هرات، غزنی، هلمند، زابل، بدخشان، سرپل، پروان، میدان وردګ، کاپیسا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویلی چې د تیرسو میاشتو رئیس د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دوشنبه په ورځ د دې وزارت د وین مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل د دغه 295 مرکزونو په اړه د دوی سیړنې روانې دي او تر راتلونکو 20 ورځو پورې به کارونه نهایي او لست به کمیسیون ته ولیږي. د خغلی دانش په وینا هغه شمیر انتخاباتي مرکزونه چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ وو دوی په اړه اقدام کړي او د یو شمیر نورو په اړه کار دوام لري.
د لست په موضوع موږ کار کړی او شاوخوا 20 ورځې نور هم وخت لرو. زموږ هڅه هم دا ده چې د هر اړخیزې څېړنې وروسته امنیتي ستونزې او هغه څه چې په انتخابات پورې اړه لري لست یې بشپړ کړو او کاپي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړو.
ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له وړاندې اندېښنې موجودې وي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې هم د وسلوالو مخالفینو د حملو او ناامنیو له امله په ځینو سیمو کې خلکو رایه ور نه شوای کړی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې پوسټې طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې دي. د دوی په وینا د ملي اردو خپلې درې پوسټې له جګړې پرته طالبانو ته پریښې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ داسې راپورونه هم ورکړل شول چې د سنگین په څارون کلا سیمه کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ اوربند اعلان شوی. خو د ملي اردو سیمه ییز چارواکي او په خپله دفاع وزارت د اړوندو پوستو د تسلیمېدو خبره په کلکه ردوي. نجیبه زمان په دې اړه د راپور برابر کړی.
د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو شمېر غړیو چې د نامه له شودلو ډډه کوله د ټلیفون په لیکه خبري اعلان ته ویل چې د یکشنبه په شپه د سنگین د مسجد په سیمه کې د ملي اردو درې امنیتي پوستې په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې او په همدې ورځ د چاردی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو ګڼو سرتیرو ته میلمستیا هم جوړه شوې وه. د شورا د غغړی ویرشی کچيري د طالبانو سره د سولي رواني خبري رښتنی نوي امکان لري ل عمل ډيري هغسي مچ ملي اردو پر ايشيدي د طالبانو لاسته اول ویجی دوی وای د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولي په نوم دغه خبري په پټه توګه روان دي چې د ولسوالیو د خلکو او مسؤلینو ترمنځ یو ډول مرموز حالت رامنځته کړی دی.
روند بازار پیرا وسلی دي معنا طالبان په رینجر په دغه څنګه مخسپاره دي د مستخوی خلکو په لمبرداري کې کړی اکثر نه ځنیا سيتي دي
کته هم د طالبانو سره د ملي اردو لخوا د سولي د خبرو ځای سروان کلا ټاکل سوی وو خو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرو له جزئیاتو څخه چې 13 ورځ تر سره سوی دي رسنیو ته معلومات نه دی ورکړ سوی. د هلمند د سولي د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض هم په سنگین کې د سولي په اړه د روانو خبرو په خلی کړی دی خو د هلمند والی ویان یې په کلا کړه دی. د والی ویان عمر دوکوی د سولي دغه خبرو د سپیناوی لپاره سنگین ته پلاوی لیږلې چې د هغوی د راپور لمخې د ملي اردو ځواکونو لخوا د طالبانو سره د سولي هیڅ ډول پروګرام وجود نه لري.
دا مطلق موږ ده هغه کسان چې کچېرې دوی سره بازار ته راغلي دي خامخا به کومې مشران وي دوی سره راغلي وي او دا مطلق ده چې دوی سره طالبان راغلي دي بازار ته ځکه چې موږ دا موضوع بررسي کړی هغه ساحه ته مایحت استولې.
په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند قلی اردو د رسنوي مسؤل ډګروال محمد رسول ځاځي هم په سنگین کې د سولي په اړه د ملي اردو او طالبانو ترمنځ خبري ردوي وایي هیڅ پوسټ او سیمه وسلوالو ته نه پرې ایشي. په عین وخت کې د ملي دفاع د وزارت ویان هم په سنگین کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ د سولي په اړه اوازې رد کړې دي. بل لورته وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي په سیمه کې د طالبانو لخوا د شخصي ماینونو له امله خلک په تنګ سوي او د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ملي اردو د ماین پاکولو ډلو ته اجازه ورکړي چې په کروندو او ویالو کې کرل سوي ماینونه له منځه یوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا لخوا اندېښنه ښودل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې پوستې طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې دي. په دې راپور کې د ټلیفوني اړیکې د خراب کیفیت له کبله زموږ بښنه ومني. په هر حال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د ملي اردو د ځینو پوستو د تسلیمې خبرونه په داسې حال کې راپور خپره شوې دي چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په هلمند ولایت کې وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې کامرون وویل د ډاډه دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه به لاسلیک شي او نړیوال ځواکونه به اجازه عمومي چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. کامرون په هلمند کې کم بیسن تولار چې تر کریسمس مخکې له برتانوي پوځیانو سره وګوري. د ټینګار وکړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه هم د افغانستان او هم د ناتو په ګټه ده او له همدې کبله دای ډاډه دی چې له یو لړ خبرو اترو وروسته به دا تړون لاسلیک شي. د یو بل خبر لمخې د استرالیا صدر اعظم ویلي له افغانستان د استرالیایي پوځیانو د وتلو بهیر بشپړ شوی. د استرالیا صدر اعظم نن د استرالیا د تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې پای اعلان کړ. په دې جګړه کې څلوېخت استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د اکتوبر په میاشت کې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د استرالیایي پوځیانو اډې ته په ناببره سفر کې ویلي وو چې تر زرو زیات استرالیایي پوځیان د سش کال تر پای ته رسیدو مخکې له اوروزګانه تللي او ژر به خپل هیواد ته ورسیږي. د یکشنبه په ورځ د استرالیا وروستی محارب سرتیری له افغانستانه ووت. تمکیږي چې استرالیایي پوځیان به د کرسمس جشن په خپلو کورونو کې تیر کړي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د دوشنبه په ورځ له افغانستان د استرالیایي پوځیانو د ورستیو سرتیرو د وټلو په محل اعلان وکړ. دا جګړه د استرالیا لپاره تر ټولو اوږده جګړه وه چې په لړ کې 40 استرالیایي پوځیان ووژل شول.
د استرالیا صدر اعظم وویل دا جګړه بې بریالیتوب بې ماتې خو په دې هیله چې افغانستان په تېره بیا اروزګان ولایت زموږ د حضور لپاره یو ښه ځای دی پای ته رسیږي. تونی ابو ټینګار وکړ د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته استرالیا افغانستان ته د ځواکونو د لیږلو ژمنه وکړه او د 2015 میلادي کال په پای کې خپل پوځیان په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای کړل. د استرالیا صدر اعظم په افغانستان کې د خپل پوځیانو 12 کلن ماموریت ته اشاره وویل په هیجو چې لوړه بایه مو پرې کړې ده. څلوېشت اسکر مو وژل شوي او 201 شپېته نور مو سخت ټپیان شوي دي، خو دا قربانۍ بې ځایه نه وي. د شغلي عبود په وینا اوس دا د اروزګان په هر لحاظ له 10 کاله پخوا مودې سره توپیر لري. شاوخوا 400 استرالیایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او محارب رول به په غاړه لري، خو د 1550 استرالیایي پوځیانو لویه برخه خپل هیواد ته ګرځېدلې ده. د استرالیا صدر اعظم وایي په افغانستان کې پاتې استرالیایي پوځیان به په جنگي عملیاتو کې ګډون نه کوي. د استرالیا دفاع وزیر ډیوډ جانسټن ویلي له افغانستان د استرالیایي پوځیانو وتل د افغان ماموریت یو لوی لوژستیکي برای و چې د ماموریت له ختمېدو سره د عسکرو لویه برخه خپل هیواد ته ستنه شوه. له 2000 لومړي میلادي کال وروسته چې استرالیا د طالبانو او القاعده پر ضد د امریکا په مشهیل نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوې ده، تر اوسه پورې 25,000 استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د یو پاکستانی مقام وروستۍ څرګندونې نن رد کړې. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل دوی طالبان هڅوي چې افغان دولت سره خبرې پیل کړي، خو طالبان منفي دریز لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن آزادۍ رادیو ته وویل یو شمیر طالبان اوس هم له دوی سره تماسونه لري. له بلې خوا یو شمیر کارپوهان دا څرګندونې هند ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او له هغه هیواده د پوځي مرستې د غوښتنې په وړاندې د اسلام آباد غبرګون بولي. د طالبانو ځینې پخواني قمندانان هم په همدې نظر دي. په کابل کې د آزادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن د طالبانو د جیش محمد دلیل پخوانی قومندان حاجی سید اکبر هغه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستانی چارواکو لهجه ولې یو ناڅاپه بدله شوې.
زما په فکر باندې دلته دوه احتمال لري. یو احتمال دا لري چې احتمال دا اول د دې هم څه چې طالبان دي دا نه وغواړي چې د پاکستان په منځګړیتوب باندې په افغانستان کې د سولح سلسله راسي. دا احتمال لري. دا احتمال هم لري، بلکې درې احتمال لري. دا احتمال هم لري چې طالبان دي پیشه نظر دا چې واده واره دي د خارجانو سره خبره وکړي، په دوم قدم کې د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي، نو دې د هغه نظر نه یا اوسي. او دا بل احتمال درېم احتمال لادام لري چې پاکستان د سیول حکومت د پاکستان هغه دوني استقلال ما په فکر باندې نه لري چې هغه دوی په خپل سر باندې یو کار وکړي. بیا دغه چې دوی د ایسای د پاکستان سره دغه وانه مشوره وانه او دا مرزانی زما په فکر باندې دا احتمال هم لري. دا درې تر احتمالونه په دې
څه فکر کوي؟ ځینې خو دا فکر هم لري چې دا چې ولسمشر لاړه هند ته او هلته د پوځي مرستو غوښتنه وکړله، هندیانو تر یو حد منلې هم ده، وایي دې خبرې پاکستان غوسه کړې ده، ځکه یو په یو خپل موقف بدل ک تر څو ورځې مخکې پورې ویل چې مونږ عام تامه همکاري ته تیار یو، خو وسوي چې نه طالبانو چورلټ جواب ورکړي چې نسی کولای د دولت سره خبرې وکړي.
په دغه خبره دا احتمالي خبره ستاسو، لیکن دوی زه په هغه باندې چانه ناتول چې د پاکستان حکومت هم دا ویل دي چې په دې د ولسمشر د پټک باندې هند دغه د پاکستان ته مرزا په دې باندې و، نو دا مرزا نه په پیغام کې دلته په پاکستان ظاهر ده دوی ته دا ښکاره کړی چې موږ په دې باندې راځي او سټ پټک باندې ناراض نه یو، او په باطن کې به د دې شي چې دغه دی په هغه باندې به دي ناراض یو هغه پټک باندې یو خاص دا احتمال هم لري.
د سولې شورا وایي چې ځینې طالبان له دوی سره اوس هم په تماس کې دي، په دې معنی چې په طالبانو کې مختلف فکرونه دي، یا دوی ځینې طرفدار دي دولت سره د خبرو او ځینې مخالف. تاسو څه نظر لرئ؟ په طالبانو کې داسې یو حالت موجود ده چې ځینې غواړي خبرې وکړي دولت سره؟
دا خدا افغانستان موضوع ده، نظرونه دي، سیاسي نظرونه مخالف دي. طبعا د افغانستان په حکومت کې تصویر نه چې هغه ځینې خلک یو رقم نظری مطبوعات تیرا باسی جنو خلقو بلکم نظاری زی فکر کومشی خواب خواب پا هر چای کیا رکم ستا چې ځینې ځینې مخالفتونه داسې مخالفتونه چې هغه عارضي مخالفتونه وي، هغه ذاتي مخالفتونه نه وي، هغه په سیاسي لحاظ باندې ځینې خلک یو نظر لري، ځینې خلک بل نظر لري. کېدلی شي چې داسې خلک به وي چې هغه به د سولې شورا سره په جریان کې وي، خو ماته نه معلومېږي چې هغه به څوک وي. او دا هغه به نظر هم داسې وي چې په افغانستان کې صلح راشي. خو داسې دي صلح زما په فکر باندې د طالبانو ټوله ډله صلح غواړي، خو زما په فکر واقعي صلح غواړي. د صلح نه غواړي چې ځینې ځینې وخت کې تعبیري چې طالب دي راشي صلاح دي کړې دي او د افغانستان حکومت یا قانون اساسي ته د افغانستان تسلیم شي، دا امکان نه لري، دا د امکانه وتلې خبره ده. خو بیا هم په طالبانو کې بس داسې ډلې چې هغه به په یو رقم باندې صلح غواړي، بل به قبل رقم، خو د سلې مخالف زما په فکر باندې نشته.
د طالبانو د جیش محمد ډلې پخوانی قماندان حاجی سید اکبر هغه چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د روسي سرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل دوی طالبان هڅوي چې افغان دولت سره خبرې وکړي، خو طالبان منفي ځواب ورکوي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم نن دا خبره رات کړه او ویل د سند چې وسلوال طالبان په مطلق ډول نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. د سولې د عالی شورا ویان شاهزاده شاهد د خبره د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په جواب کې وکړه. خغلی شاهد وویل د سند چې طالبان له افغان دولت سره خبري کول نه غواړي. دا وویل ډیر داسې طالبان شته چې هم دا اوس هم له افغان دولت سره تماسونه لري. شاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د پاکستان صادقانه همکارۍ ته اړتیا شته.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اورې قدر منوریدونکو او د هم د خبرونې ورستۍ راپور. د افغانستان بانک په هیواد کې لفعالو دولتي او خصوصي بانکونو څخه پور اخیستونکو ته د یو نوي سیستم د فعالیدو خبر ورکوي. د دې بانک چارواکو نن وویل دا سیستم د عامه اعتباراتو د ثبت په نوم یادیږي او د پور اخیستونکو ټول تجارتي احوال به پکې ثبت وي. دا چارواکي وایي دا سیستم د انټرنیټ لارې له ټولو بانکونو او مؤسسو سره شریکېدای شي. یاد شوی سیستم به د نړیوال بانک د 2.5 میلیون ډالرو په مالی مرسته د یو جرمنی بانک او د حرکت په نوم د یو مؤسسه لخوا د هیواد په ټول بانکي نظام کې پلی شي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې سیستم له پلي کېدو سره به د پور اخیستونکو پانګه خوندي او بانکونه به هم له احتمالي زیان څخه وژغورل شي. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې سیستم د پیلېدو پر مهال وویل دا سیستم د عامه اعتباراتو د ثبت په نوم یادیږي او د پور اخیستونکو او پور ورکونکو بانک ترمنځ به اړیکې آسان، ساده، ډاډمن او شفاف کړي. د وویل دا یو انټرنیټي سیستم دی او د پور اخیستونکو پر ټولو سوداګریزو معاملو به په هیواد کې ټول فعال دولتي او غیر دولتي بانکونه خبر وسی.
د اعتباراتو سب دی او خوندي سیستم په معنا دی او د پور اخیستونکو ټول تجارتي فعالیتونه به پکې درجوي. هر څوک چې لکم بانک څخه پور اخلي د بانک مسول ډیر ژر په انټرنیټ کې دا معلومات ترلاسه کولای شي. د شخص لکم بل بانک څخه پور اخیسته یو کنه پوره تضمینی ورکړی او سوداګریزي معاملې پاکې دي یو کنه.
د وبل دالو مړی زل دی چې د هیواد په بانکي نظام کې د پور ورکولو او پور اخیستلو معاملہ لنړیوالو بانکي معیارونو سره سم عیاریږي. د افغانستان بانک چارواکو وویل ورسته لدی به پور اخیستونکې مکلف نه وسی چې له یو بانک څخه د پور اخیستو په مقصد هر بانک تلاړ او د ځان سپیناوي وکړي، بلکې د په حق له ټول معلومات د بانکونو ترمنځ په ګډ ډیټابیس کې خوندي وي. دوی دا هم وویل د پور ورکولو او پور اخیستلو د یاد سیستم په فعالیدو به د نړیوال بانک 2.5 میلیون ډالر ولګيږي او په لږه موده کې به د یو جرمنی بانک او د حرکت د مؤسسې لخوا د هیواد په ټول بانکي نظام کې پیل شي. دا سیستم په داسې حال کې پیلېږي چې لکابل بانک څخه په غیر قانوني توګه د سباندې 900 میلیون ډالرو د ویستلو مسالې د افغانستان پر بانکي سیستم د خلکو باور زیانمن کړی دی. د افغانستان د بانکونو د اتحادیې چارواکو دا سیستم د بانکونو لا فعالیت او د پور اخیستونکو هڅونې ته ګټور وباله، خو هیله یې وکړه چې دا سیستم د پور ورکولو پر ټولو مؤسسو پلی شي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته رسیدو.